دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. دوی وایي چې کابل ته د ښاغلي خلیلزاد سفر ګټور وو او نوموړی اوس په همدې موخه دوحې ته رسیدلی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. دوی دا څرګندونې په ننګرهار کې د انعکاس راډیو ټلویزیون د دریو کارکونکو د وژنې په غبرګون کې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت مشر وایي بدخشان کې بهرني ترهګر د یو شمیر ولسوالیو د نیولو یا نارامولو هوډ لري. احمد زیا سراج وایي دغه بهرني جنګیالي د طالبانو په مټ غواړي چې په روان پسرلي کې دا کار وکړي. په میانمار یا پخوانی برما کې د نوې پوځي واکمنۍ په وړاندې د اعتراضونو او د هغو د ځپلو په لړ کې پرون لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول. دغلته روان تاوتریخوالی د اروپایي ټولنې، امریکا او ملګرو ملتونو اندېښنې او غبرګونونه پارولي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پر لسګونو بلوڅانو په یوه اعتراضیه لاریون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې وغندلې او د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC لوی سرانوالي فاتو بن سودا په فلسطینی سیمو کې د ترسره شوو جرمونو د ادعاو په اړه رسمي څېړنه پیل کړه.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت و زندگی 1296 FM 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. موضوع بحث ما این بار صحت روانی است، یعنی امراض عقلی عصبی میگن یا امراض روحی میگن. این مسائل میپرسیم که چی چیزا این موضوع رو در بر میگیره و چطور ایجاد میشه. روی از این مسائل یک کمه که صحبت میکنیم. مهمان محترم ما فعلا دکتر سب ایمل صافی، ترینر و متخصص امراض روانی، از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند. دکتر سب بشیر احمد سروری، رئیس ریاست صحت روانی وزارت صحت عام، از طریق تلفن امیل از مهمان برنامه ما شدن. خب سروری سب، اول امین مسئله صحت روانی یا امراض عقلی و عصبی میگن، امین موضوع یک کمه که تعریف و روشن بسازین که چی است، چی چیزا را ما باید امروز روی صحبت بکنیم. دکتر سب سروری،
تشکر سب آقای نظر. اطلاعات اولت خوام موافق که صحت روانی را باید ترجگر بزنیم، اما مسئله عقلی و عصبی بشار اگه اصطلاح متروک و بدنام کننده بوده. ما هم مرضی به نام عقل و هم صحت به نام عقلی نداریم و همیچه یک جایی در بدن ما نیست. صحت روانی را اگر مطابق معیارات سازمان سی جهان بگوییم، حالتی است که یک نفر بتواند توانایی خود را بشناسد با موفشارا و جنجالای روزمره زندگی که خودش داره، سازش رو مطابقت بتواند و به طور مؤثر و سودمند در جامعه هم سهم بگیره. این هر نفر به ذهن خود از یک آدم بسیار نادار تا سودمند و از یک آدم بسیار قدرتمند تا کمزور میتونه در روزانه در زندگی خود به کار ببره.
صحت روانی یا امراض روحی میگیم، منتها از قدیم همین مسئله عقلی و عصبی در ذهن ما مانده. ما گفتیم که چون کل گپ مربوط میشه به خیال بر مغز و کله و سر. حالا دکتر سب صافی، شما چی گفتنی دارین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یو زل بیا کرانو هیواتوال و تامدارنگ تاستا و قاقل سروری سب تخفل سلامون و نیکی هیلی وراندی کوم. سروری سب دیره و خم موضوع تا اشاره و کل دغه د عقلي عصبي اصطلاح بیا په دې خاطر په پښتو یې وایم چې لږ تصحیح شي. د عقلي عصبي اصطلاح دا ډېره یو پخوانۍ او زړه اصطلاح وه او دا اوس لپاره متروک ده او د استعمال وړ نه ده. هر هغه څه چې زه غواړم چې لږ ساده یې ووایم، زموږ په ورځني ژوند کې زموږ فعالیتونه، زموږ کړنې او زموږ کردارونه، د افکارو، د احساساتو او د هیجاناتو په ټولیزه توګه که ووایم، د دې د تاثیرات لاندې دي او دغه همغږي فعالیت د دې کولې شي چې یو ښه رواني فعالیت ولرو او د ژوند ورځنی فعالیت ولرو، د خپل حقوقونو دفاع وکول شو او خپل روزمره کړنې په ښه توګه سرته ورسو. کار کله زمونږ په فکرونو کې، همدارنګه زمونږ په مزاج او خلق کې او زمونږ په احساساتو کې مشکلات را پیدا شي دا به د دې لامل شي چې زموږ په رفتارونو به اغېزه وکړي او هغه رفتارونه به د تکنیتوب سره مخامخ شي او موږ به خپل فعالیتونه او ژوند په ښه شکل باندې سرته نشو رسولی. نو فلهذا د روان ساختار یا جوړښت همدغه د افکارو د احساساتو او د ادراکاتو یو مجموعې ته ویل کېږي. نو که په دغه ایسو کې مشکلات را پیدا کېږي لکه بیا وروسته مثالونه واضح کوو نو موږ به وایو چې موږ د رواني د لحاظه کېدای شي چې د یو رواني ستونزې او یا دا چې د یو رواني ناروغۍ یا اختلال سره به مواجه شي.
ما ژورنالیستا خو بسیاري مسایل نه میفهمیم، مال از او خاطر امی مرکز کنترل امی امراض روانی در کجا است؟ در کجا انسان است؟ مثلا در کلیه آدم است؟ در مغز آدم است؟ مثلا در کدام عضو بدن باید توجه شوه که این مسائل کنترلش خوبتر باشه؟ سروریسه؟
تشکر آقای نظر، کلش پیش خود ما شماست. همونطور که ما پیشتر گفتم که ما روح از داخل دکترا را شناسایی نمیتونیم با این تکنولوژی خود، گره میمانیم برای کسایی که محل خبرت بنده و قسمت مثل روحانیون و یه آدم ها. در قسمت روان که ما میاییم، روان محصول دماغ است. به طور که شما یک گل در خانه داریم و بویی که در او خانه به مشام میرسه از خاطر امو گل است که در او خانه ماندیم. فکر کنین دماغ ما یک گل است و روان بویش است. اینا میشه که گل خوشبوی باشه ما بگیم که حت روانی، اگر گل بدبوی شد میگیم مریضی روانی.
خب امی دماغ یا امی کلمه مغزم حال بیترویگی نشد، ترسیدیم از کل کلمات مغز ما بین کلی آدم که میباشم مغز امی دماغ میگن یا ایره از لازه تیبی چی میگن ایره سبیره ما چی بگویم که بیادبی نشده؟
خواهش میکنم آقای نظر، ایره میشه بعضی ها با اصطلاح عامیانه دماغ میگن، بعضی انگلیس ها پرین میگن، ما شما مغز میگیم دیگه. امطلاع عامیانه این نام ها برش مترادف استفاده میشه و اصلا هدف همون چیزی هست که همون دو کیلو کل سر ما همی دو کیلو مغز هست.
خب دو کیلو ما اینجا 1.5 یادداشت کردیم، 1.5 کیلوگرم گفتن. خب خود چه کله شاید 2 کیلو شو ما چم دیگه. صافیس محترم بله تشکر سم. صافیس محترم شما میتونین به زبان پشتو هم امی اصلا مرکز سیکل کنترل امی امراض و امی مسائل، یعنی حتی اگر در مغز آدم کدام گپ خراب باشه آدم را رفتم نمیتونه پای آدم کچ کچ نسون میره، اگر در پشتو هم بگوین که اصلا مرکز سقل که حمایه شوه و صحی باشه و امی کجاست؟ امی مغز در پشتو چی میگن؟ سه بفرماین امی رو بگوین.
بله خلا تا دماغ وظایف مختلف دی، تا تیوریون و نظریات پاساس تو طول و فعالیتون و مرکزون کاغذ منگه فیزیکی فعالیتون دی که غیر حرکتی و حیثی موضوعات مرازی و هم دارنگه روانی فعالیتونه د دې ټول مراکز په دماغ یا په مغز کې موجود دي په مختلفو ساحو کې. لکه موږ ساده مثال وړاندې کوو چې داسې نظر ده چې د تفکر یا فکر کولو مرکز په د فرانټل لوب په قشري برخه کې دی، نه خپله د مغز او دماغ فعالیتونو پوره، یا د هیجاناتو احساساتو مرکزونه په مثلا په ټمپورل لوب کې هغه چې خپله د تقسیمات د مغز شوی دی په دغه شاوخوا ته دماغ دغه لوبونه یا دغه چیزی په دی کې موجود دی، لیمبیک برخې او همدارنګه قشري برخې. یعنی دغه ټول فعالیتونه چې موږ څه جسمي دي او که څه فزیکي دي او که څه رواني فعالیتونه دي، د دې مراکز په ټولیزه توګه په مغز کې موجود دي، په مرکزي عصبي سیستم کې. نو په دې خاطر باندې دغه موضوع مغالطه چې د روان او د اعصابو ترمنځ شوې ده، هغلته بیا وظایف او امراض او اختلالات متفاوته وي. نو په ټولې توګه ویل شو چې په مغز کې د دې مراکز موجود.
خب ما به شنونده عزیز ما میخوایم فرصت پته منتها قبل از اینکه شنونده وصل شوه بعض سوالات برزی که عقل سلیم در بدن سالم گفته یک چیز هم بود بوم بخیالم کنه شد. از او خاطر چطور میشه که مرکز کنترل انسان میباش هر انسانی مغز، این مغز چطور میتونه صحی باقی بانه؟ با طور مثال میگن ایره قسم جور شده مثل چارمغز واری، مغز چارمغز واری یا مست. از او خاطر بعضی ها میگن که اگر روغن همی چارمغز بسیار کم یکان وقت خورده شوه، بادام خورده شوه، روغن ها اینا هم میگن یک نوع خوب از بر مغز. از او خاطر سب به خاطر صحت و صحی نگه داشتن امی مرکز سیب مغز چی باید شوه پیشنهاد میکنین؟ اول سروری سیب شما بگوین چطور ایر سالم نگهداری میتونن بکنه انسان سیب؟
تشکر سیب آنچه شما میفرمایین و از نگاه ساختاری و بیولوژیک است که مغز تمام انسان ها مثل یک دیوایس یا مثل یک هاردویر یک دیوایس یک تکنولوژی است که در تمام انسان ها تقریبا ساختار اساسیش یک نوع است. آنچه در روی ازی ما ثبت میکنیم یا ریکارد میکنیم یا چیزهای به نام هویت و شناسایی میتیم، اونو از یک قریه تا به قریه، از یک فرهنگ تا به فرهنگ، از یک جامعه تا به یک جامعه فرق میکنه. ای که انسان ها در خانواده خود به یک طفل چی میآموزانند، چی هویت میدن، چی شناخت میدن، چی نوع رفتارها را خوب گفته به او میدن، چی نوع رفتارها را زشت گفته، در اونجا ریکارد میکنن. ای در آینده باز رقم میزند امو رفتار انسان، عملکرد انسان، نگرش انسان و او چیزایی است که ما برای زوی نستال میکنیم. اگر در اصل خود دماغ از نگاه ساختاری و بیولوژیک ببینیم، ساختارش در تمام انسان ها یک دماغ و وقتی که پیدا میشه صرف در قسمت تجارب که شخص میگیره، چیزی که خانواده میتر، فرهنگ میتر، جامعه میتر، وطن میتر، به او باز در سایه تجارب به همون انسان مخلوط میکنه و از او برای خود یک تعداد چیزا رو جور میکنه که ما به مو خواص نفر میگیم و یا اینکه رفتارش از اون شکل میگیره، عکس عملش از اون رقم جور میشه، این رقم نمیشه این موضوع رو سازید.
دکتر سیب صافی، یکی از فلسفا گفته بزرگترین وظیفه انسان ایست که در قدم اول صحت خود بشناسه، بدن خود بشناسه و بر از اون یک ذره خدمت بکنه که باش تو خرابی نشه. مثلا موتر که میخره تیلش تبدیل میکنه و هر روز پاکش میکنه، مگم از بدن خود هیچ حفاظت نمیکنه. وقتی که مریض شد باز دست شما دکترها کفتادیم، باز میفهمیم که گپ چطور از سیب. از اون خاطر دکتر سیب صافی، به طور مثال الکل زیاد میگن بسیار زیاد ضررناک است، مثلا شکر زیاد در بدن، در خون شکر زیاد باشه آدم سردرد میشه میگن، از این قبیل چیزایی که مضراتی که هست، یعنی در مجموع اضافه خوری و عدم حرکت و نکردن سپورت و بچم از این چیزا رو یک کمک اگر معلومات بدین دکتر سیب صافی.
بله، مثلا صدای شما را در قسمت وظایفی که دکتر سیب سروری در باره معلومات داد، زبا او غارم چه پختو جا بای او آئی ما پخپلا تصدیه چه روانی اختلالات، روانی گردوڑیانی او روانی ستونز یا مشکلات په صورت قطع داسه عوامل چه مشخص ده و اختلال لپار زنگردی وجود نلری و اغلط بیالوجیکی تغییرات او بیالوجیکی مشکلات، جنیتیکی او ارسی مسائل او امدارنگا روانی اجتماعی لکسنگر چه سروری سب رایا کرل دا مختلف ستونزې د وخت په اوږدو کې د دې لامل کېدلی شي چې زمونږ هغه فعالیتونه چې هم په بیولوژیکي د لحاظ او هم د رواني د لحاظ د تاثیر لاندې راولي او مشکلات موږ ته پیدا کړي. که موږ چېرته په عواملو باندې په دې برنامه کې بحث وکړو، نو زه به ووایم چې بایو سایکو سوشل بیولوژیکي رواني او ټولنیز عوامل په پلا ډېر شوي زمونږ د پروګرام نه په خارجه خبره وي. منګا په ډېرې مواردو کې مثلا په مختلفو اختلالاتو کې منګا بعضی توصیه او بعضی مسائل وایو چې لکه مثلا په تور د مثال په شخصیت په ناروغي یا شخصیت اختلال چې هغه په ابتدانه مثلا په یو اندازې ارسیت او په نور انواو کې نور عوامل لکه هغه تربیوي عوامل د کورنۍ کړنې او د ماشوم سره راشه داسې تر لویوالي پورې دغه ټول ستونزې او مشکلات د دې لامل کېدلی شي چې شخصیتي پرابلمونه رامنځته کړي، او یا دا د چپلقي ناروغۍ مثلا ژور خفګانونه یا ډپریشن او همدارنګه نورې انواوې د چپلقي ناروغیو کېدلی شي چې د بیولوژیکي او ارسي جنیټیکي او همدارنګه د رواني اجتماعي عواملو له کبله او همدارنګه سایکوتیک اختلالات زیاتره جنیټیکي موضوعات چې مطرح پاتې دي. یعنې بعضې داسې مسایل دي چې تر ډېرې پورې د انسانانو په توانمندۍ کې مثلا نوی چې د اړیکو مقابل کې دغه کې د بعض سپرسونو په مقابل کې د بعض روحي رواني فشارونو په مقابل کې، اما لارې چارې شته دی چې بعض رواني فشارونه کم کړل شي، د روان د انکشاف په مرحله کې د ماشومانو ډېر احتیاط وشي چې هغه د انکشاف مرحله د مرضي حالتونو د تراوماګانو د ضربو د سپرسونو د فشارونو د محرومیتونو سره مواجه نشي، په موجوده حالاتو کې اجتماعي عوامل، ټولنیز عوامل، جنگونه دي، جګړې دي، فقر دی، مهاجرتونه دي، بدبختی ده، بیکاری ده، دا ټول هغه عوامل دي چې موږ په ټولو باندې فکر وکړو. زموږ توانمندۍ نه به بار خبرې خو په لنډه څوکو باندې وایم، موږ هغه وخت به تقریبا سالم روان ولرو، د مشکلاتو نه بروغ روان ولرو چې د ابتدانه د ماشومانو پر روزنه کې پالنه کې، لکه څنګه چې د جسم پالنه د مور او پلار یو مسؤلیت دی، همدارنګه د روان پالنه دا کې چې هلته فشارونه نه وي، هغلته سټرسونه نه وي، هغلته محرومیتونه نه وي، ارسي او جنټیکي فاکتورونه مطرح وي، یعنې د هغې کورنۍ کې څوک ناروغه تیر شوي وي او یا ناروغ موجود وي، مثلا د نورو کورنیو اعضاو ته باید ډېر دقت په دې اړوند باندې وشي چې هغې د نورو سټرسونو نه وساتل شي، تر څو چې لکه دی د مخکې نه زمین اساس فاکتور همدغه د ارسي ارسیت او جنټیک لري چې هغه د دغسې مشکلاتو سره مخامخ نه شي چې آقای به پروانی اختلالات و ستونزو بنده اختشی.
تشکر دکتر سبال، به نوبت به شنانده عزیز ما میتیم. بله بفرمایید.
آقای نظر سلام به شما و میمون عزیز شما دکتر سب. سلام و امورا بفضلیم فضلالی وردک هستیم از ورسوالی بند چک وردک.
وردک سب خوش آمدین، بفرمایید سب سوالاتان تره کنین.
به یک دوست ما هست سمیش بیست تنج هست اینمی یک سال میشه که اینمی مریضی برش پیش شده، یعنی وقت شو که خواه میکنه میخواهش می زیاد که باشه از نیم ساعت به بالا زیاد نمی باشه خوش و دیگهش دست پایش لرزه میکنه، این ابتردگی زیاد داره، همی هر چقدر برش خوشی نصیب کنی باز هم موت میزنه، یک جگرخونی داره، خواه داره، همی دست پایش لرزه میکنه، یک انگسیت داره. از محترم دکتر تو من نمی سوال ماست که نمیم یعنی حالات روانی هستن یا چی رقم بکنیم، ما در میساهای دیر دست هستیم، ایتو دسترسی به دکتر و شبخانه هم نداریم، ایتو یک راه ها را نشان بده.
یک شنونده دیگه داریم، بفرمایید. سیب
سلام بر شما، دوی پرسنی تاسو دارم، اول پرسن خو میداده شی تاسو شد نبانی وکره، یو روحی تکلیف دی یو روانی تکلیف دی، یعنی روانی تکلیف تاسی با پویدی روحی تکلیف چی دی، مجمول آیان و آغا صاحبان دا پدم و پدوا و پتایز په دې باندې اداره کېږي. زما پوښتنه ستاسو سره ده چې دغه روحي یا دغه رواني تکلیف، یعنی موږ دوه قشره لرو، یو قشري اناس دی، یو قشري ذکور دی. دغه رواني تکلیف په قشري ذکور کې ډېر پیدا کېږي که په قشري اناس کې؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې زموږ کتابونه وایي دا معده چې د معدن د نجاست دی، دا خبره د معدې سره اوځي، دا باید په دماغ کې تصفیه شي؟ که چیرې تصفیه نه شي، نجسه به راوتلې، نجسه به دوړېږي. نو زما پوښتنه دا ده چې دغه وینې تویدل فرضاً چې په رسنیو کې دغه اعضاوې د انسانانو چې په انتحار کې پرې شوي، یا غوښې د انسانانو، یا سرونه د انسانانو چې په انتحار کې پرې شوي، د دغو معلومول څومره پر دغه رواني یا روحي تکلیف باندې تاثیر اچولی شي؟ څومره به خلکو ته رواني تکالیف پیدا کولی شي؟
بله، یک شنونده دیگر هم بگیریم. باز بس است که جواب را میگیریم. قاری صاحب پشتون هم سوالش یادداشت شد. بله شنونده عزیز بفرمایید. سیب
زاد خوص ولایت زادی میدان دی ولسوالی نه ولی ولایت کندار توی سپاری که کیم.
بله ولی الله خان مهربانی،
دا سوال دکر سیب نه دی غد دا زیخن می سام کور نکوی، مثال اگر کسا می با ملک کی پویر وی ملک کی پغوی پزوی ملک کی اندیا پویری کی، او بل دا کولای شم زه عمر مې درو نه دي سروې سکولو کې امي چې چا نه مانه شم زه کولای، یا دی وشي نه مانه شم زه کولای، دا بخې مې خاده د ښکلانه کې چې ومه زخم به خې د سيسي او چې اندازې نه و، اوس مې د ذهن ټوک خاتم شوی دی. د ډاکټر سیو نه مې دا مهرباني وکړه دغه پښتنه کا سوال روکی چې څه تکلیف دی داغه.
بفرمایئ سروري صاحب، اول شما
سلامت بسی آقای زریف نظر. د قسمت یمو همکار اول ما، شنونده اول ما که گفتن ما 25 سال هستم و از یک سال به این طرف خوابم خوب نیست و دست پایم لرزه و خفه و جگرخونی و بهورم گفت که برای بیش از یک سال همه روزه همی رقم هستم، امکان افسردگی بیشتر پیش از دیده نشه. در مشوره ما این خواد بود که ما در منطقه که اونا گفتن در وردک کلینیکا داریم، ما در بینش مشاورین روانی هم داریم و دکترهایش هم تقریبا یک مدی ما پیش ما کچه آموزش داریم، اگر زحمت نشود یک مراجعه کنم که یک معاینه مستقیم شوند، چون دیدن مریض و تشخیص قطعی از جای تلفن خیلی درست نخواهد بود، از نزدیک برن که هم ببیننش، هم دوای مجانی اونجا وجود داره و اگر ضرورت به کرام چیز غیر دوایی مثل مشوره و یگپا داشته باشه او را هم برش بدن خیلی خوب خواهد بود. در قسمت پرسش روحی و روانی هم شنونده دوم ما، اما تو که اینا میگن دقیقا مسئله روانی به مامر بود است، مسئله روحی و ملا صاحبا و کسایی که دم دعا میکنن، چون بحث از عقاید مردم است و او عقاید به مردم بسیار مقدس و قابل اعتبار است و فراتر از همه چیزا برشان ارزش داره. بنان اونمو خودش میتونه از طریق کمو مردمی که همین عقاید بتونن به یک شکل تقویت کنن دور میشه و اونا میتونن این کاره. به قسمت دم دعا و تعویذ ما همیشه توصیه میکنیم برای مریضای روانی که دوای ما رو بگیره و به هر کسی که اعتقاد خودش میه و معتقد است که یعنی یک کاری درش میتونه مراجعه کنه، کار خوب است. اما در قسمت مسئله میده که نجاست از برای دماغ، یقینا میده خو تمام وجود مثل یک چیز اکمال میکنه و غذا و موادش میرسه، ولی اگر نه تنها میده، هر روز خود ما مطالعه در موردش داشته باشیم که درست نگاه کنیم، مثل همون که مثال پیشتر گفتیم موتر آدم مبلاین پیل و ایکوم ایگه پایش باید نارمل بندازه، اگر زیاد هم شبه خرابی میکنه، اگر کم هم شبه خرابی میکنه و ما باید با هر بخش بدن خودمون آگاهی داشته باشیم که چی بخوریم، بخورانیم و چقدر بخورانیم و چند وقت بخورانیم. این بسیار گپ خوب است. در قسمت دیدن زخمی انفجار و ایگه پا ما میتونیم بگیم تجربه انسان ها بسیار متفاوت است. شاید بسین هم ارتباط داره. آدم های خانم ها ارسال کسایی که همسال است، اینا زیاد ظریف و نازک هستند، امکان نیست که اینا صدمه ببینه بیشتر بند ببره. اما جوان ها نسبتا باز مقاومت بیشتر دارن و باز به کرکتر و شخصیت هم ارتباط داره. بعضی آدم ها جنگجو و همونطور مخاصمه جوی و سخت دل و بیره هم که هستن، طبیعتشان اونا شاید به هیچ جا و قدر اتا شاید بزرد ببرن در بعضی حالات، در بعضی حالات تاثیر نمی کنه، اما آدم های بیاد پراتفه و نرم دل و دلسوز شاید بیشتر از دیگاه بیازارانه آدم می شده موردش ایتو بگویه. فکر کنم در سوال دو سوال ما جواب دادم، سوال سومش
تشکر دکتر صاحب سروری. خب دکتر صاحب ایمل صافی، حالا شما اگر جواب را بکنین، اگر چیز علاوه میکنین به سخنان دکتر صاحب سروری هم بفرمایین. بعض سوالات در پشتو بود، لطفا پشتو اگر بگوین خوش میشیم. بفرمایین.
بله سروری صاحب در خوب فرمایین. خو از بیا هم وارم جفتو بندلگ واضحی که ما د لوړی ورور د سوال د جواب په مطابق باندې لکه مسکی چې ویل شو دا د روحي مسائل او موضوع مذهبي موضوع د هغه باندې موږ ډېر زیات کافي معلومات نه لرو. هغه د مذهبي او دینی مسائل او دار خبرې وکړل شي، راغلو د رواني مشکلات لکه بل رواني مشکلات مامخ کې چارز وکړ چې چرته چا په فکر کې، د چا په تفکر کې، د چا په احساساتو کې، د چا په هیجاناتو کې، د چا په رفتارونو کې داسې تغیرات راغلل چې د ټولنې د موازینو او اصولو سره موافق نه وو، د خپلو حقوقو نه او د خپلو غوښتنو نه دفاع نه شو کولی او د دې په کارونو کې مشکلات پیدا کړي وو. نو په دغه صورت کې موږ ویلی شو چې دغه شخص یا د رواني ستونزې او یا دا د رواني اختلال سره مواجه دی، چې په هغه صورت کې نو بیا د هر رواني ناروغي اختلال ځان له خاصې نښې نښانې او ځانګړنې دي چې وروسته د معلوماتو او معاینې نه بیا شخص ویلی شي چې دغه شخص رواني اختلال باندې اخته دی. همغسې مذهبي مسایلو ته موږ ډېر زیات احترام لرو، هغه هم د تداوی یعنی د یو تلقین لکه څنګه چې سروري صاحب وویل، موږ د هغه علماو طرفداري چې هغه ناروغ ته هغه خپل مذهبي هغه دینی لارښوونې هم وکړي او د دې تر ضمن د ډاکټر سایهم راجی کی موږ فقط په یو شي کې بعض مخالفتونه کوو چې لکه بعض ورته وایي چې دا د جندو پری کار دی، د ډاکټر کار نه دی، هغه ناروغ کېدای شي چې یو جوور خفګان یا ډپریشن ولري یا د ځان وژنې افکار ولري. متاسفانه زموږ کلینیکي تجربو دا ښکاره کړې ده چې کله هغه بعضې کسانو ته تللي چې هغه ډېر زیات دیني مسایلو باندې نه پوهېږي، متاسفانه ځکه د دین کې هم لارښوونې دي چې تاسو د اخلي خبره او مثلا د ډاکټر هم مشوره واخلي او د هغه موجوده هغه دینی عالم نه هم هغه منطقوي او سنتي تداویان هم مخیتوي، چې هغه هم د تلقین او تداوی یو برخه ده. اما هغه بعضې نادان خلک چې ناروغ ته وایي چې ته باید دوا ونه خورې، چې په دې باندې پیریان خفه کېږي چې دغسې بعضې واقعیت شته دی چې بالاخره ناروغ باندې درمل قطع شوي دي او هغه ډپریشن چې پای کې د ځان وژنې افکار او بالاخره ناروغ ځان وژنه کړې ده. نو هغه مسائل برخې د رواني ډاکټرانو پورې مې ارتباط پیدا کړي او د تلقین په لحاظ باندې او دمدارنګ مذهبي درملنې په لحاظ باندې دا علماو نه چې دین برخې کافي پوهاوی لري باید کافي مشورې واخیستل شي د ژوند ډاکټرانو په ارتباط باندې ځکه دا مخکې چې رواني اجتماعي موضوعات هم د رواني ستونزو او مشکلاتو سبب کیږي که مذهبي اړخ کې لارښوونې مناسبې وي خصوصا زموږ د مبارک دین نو کېدای شي مشکلات او ستونزې تر ډېره حده پورې حل شي. رغم د رواني اختلالاتو په ارتباط چې بله پوښتنه یې کړې وه چې په ښځو کې ډېر دي که په نارینهوو کې ډېر دي، رواني اختلالات مختلفې رواني ناروغۍ دي. یو تعداد چې په ښځو کې د فیصدۍ په لحاظ باندې ډېر پیدا کېږي د مختلفو دلایلو او عواملو په اساس، یو تعداد په نارینهوو کې، او بعضې داسې دي چې په مساویانه توګه دواړه فشارونه د ټولنې پرې اخته کېدلی شي، دا مسایل هم پکې کېدلی شي. او د معدې په ارتباط فنسبري چپل خوفرول معده په خپله خو وظیفه د معدې د هضمي سیستم یو عضو ده او اساسي وظیفه په غاړه لري، د موادو هضم او جذب دی. نو خبرې د معدې نه راوځي، خبرې اصلا د تفکر یا د فکر یا د ټاپ چې په دماغ کې یو مرکز دی، په هغې کې د هغې وظیفه ده او دغه بیانول چې کومې دي د مغ د اندیشو او د عقایدو بیانول دي. نو هغه د مغز دغه داسې دا یو عامه اصطلاح ده چې تا د معدې نه خبره وکړه، داسې نه ده. هغه داسې چې بعضې خبرې د تفکر په اساس کېږي او بعضې مخکې دینه چې په تفکر کې تحلیل شي د احساساتو په بنیاد کېږي. په احساساتو کې بیا یو څه مشکلات وي ځکه احساسات متفاوته وي، په بعضې مواردو کې متناسب نه وي، مشکلات رامنځته کوي. او په هغه صورت کې چې که په تفکر کې تناسب والی خراب وي، چې هغه بیا په خپله د سایکوز د جنون ناروغۍ د اختلالات دي چې هغه هم بیا رامنځته هغه هم د ټولنې سره د ټکر لامل ګرځېدلی شي. نو په دې حساب باندې ټولې خبرې چې کومې دي د مغز نه راوځي، اما د تحلیل مراکز او د اقداماتو بیا څه اندازه فرق سره لري. نو د بل ور په ارتباط کې وویل هغه تمې سروري صاحب مل لیدو ته پښتو ژبه وایم، هغه د نږدې نه باید وکتل شي چې آیا دغه بې خوبۍ لامل یې د خوب اختلال له مشخص ځانګړی خوب کې مشکل نه، او که د دې تر څنګ نور رواني مشکلات یا نور پرابلمونه او نښانې په دې سبب شوي دي یا سره موجود دي، لکه نورې نښانې د خوب خرابوالي تر څنګ مثلا د زړه تنګوالی لري لري که نه لري، د اشتها خرابوالی لري که نه لري، مثلا انرژي د انرژي یا د قدرت د توانمندۍ احساس لري که نه لري، نو همدارنګه د ناامیدۍ مسله پکې مطرح ده که نه ده. دا ټول هغه مسایل دي چې د جوهر خفګان یا افسردګي دپاره هغه ځانګړنې دي. د هغې په اساس بیا تصمیم نیول کېږي چې آیا ناروغ ته مشوره یا کانسلنګ رواني لحاظه ورکړل شي په خفیف شکل کې دي که په متوسط شکل کې دي که په شدید شکل کې دي. د برنامې د دغه نه زمونږ په نظر باندې یو څه اندازه به دغه بار خبره وي چې مونږ اوس ورته ووایو چې مشخص په دغه دغه باندې اخی. او دا بلې موضوع په ارتباط چې ویلې چې زما حافظه نږدې خرابه شوې ده، دا نږدې حافظه په ځوان عمرونو کې زیاتره داسې وي چې روحي رواني فشارونه یا سټرسونه د دې لامل کېږي چې زموږ فکري تمرکز خراب شي. او کله چې فکري تمرکز زموږ خراب شي په لنډ مهال کې چې موږ څه ګورو هغې باندې فکري تمرکز نه لرو، نو هغه بیا زموږ په یاد نه راځي. نو دغه بیا د حافظې هغه ارزیابي کول په کار دي چې په کوم وخت شروع شوې ده، د څه لامله شروع شوې ده، او څومره دوام یې پیدا کړی، کومو برخو کې مشکلات رامنځته کړي دي. نو د هغې نه بیا موږ ویلی شو چې آیا ناروغ رواني ستونزه ده چې هغه سټرس مدیریت شي، هغه ستونزه مدیریت شي، او که هغه کوم رواني ناروغي ده چې هغه باید درمل لوشي.
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان دکتر صاحب ایمل صافی، ترینر و متخصص امراض روانی، دکتر صاحب بشیر احمد سروری، رئیس ریاست صحت روانی وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان.
چی د تاریخ په بی قابو حسی سور لیکواله پخ کتا پورتا پختنو باندینا نور و لگی دو دخ پل کالا پا غلمی وشنی د پردو پلمسا زما پا ورزو او پشپو باندینا نور